روانه خبرونه کې د تازه نجیب امیر هر کله وایم په پیښور کې د مازیګر 3 بجې دي د خبرونې د ریپورتونو د درپیژندلو نه وړاندې راځي د شاهین بنیري نه د دې سات خبرونه ورو
د دې وخت مهم خبرونه د پنده یو عدالت د پیپلز ګوند د مشر بنظر بوټو د وجنې په مقدمه کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی د لیبیا په زاویه خار کې د معمر قذافی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ جګړه کې 13 کسان وژل شوی دي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال لار بنسی او په خیبر جنسی او پښتونخوا کې ناپیژندل شوي وسلوالو درې نور سکولونه په چاودیدونکو توکو الوزولي دي
نن سهار وختي
اوس د خبرونو تفصیل د پنده یو عدالت د بنظر بوټو د وجنې په مقدمه کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی پاکستان کې خبری رسنۍ وایي په پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د هیواد د پخوانی لومړی وزیر او پیپلز ګوند د مشر بنظر بوټو په وجنه کې د لاس درلودلو تور دی دغه مقدمه چې د راولپنډې په اډیالا جیل کې د ترهګرۍ ضد دی عدالت جج رانا مختار وریده په دریم ځل د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کو چې عدالت ته د وړاندې کېدو نه مخکې پکې ضمانت هم نشي کېده په لیبیا کې تاوتریخوالی زیات شوې دي او د واکمن معمر قذافی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د هیواد په زاویه خار کې په جګړه کې لګ تر لګه 13 کسان وژل شوي دي د لیبیا سرکاري ټي وي تر مخه د ټریپولی نه 50 کیلومتر لري زاویه خار کنټرول حکومت تر لاسه کړی دی بل پرواته د حکومت مخالفینو د درنې جګړې تصدیق کړی دی او داوی کړی دا چې د خار کنټرول د دوی سره دی نړیوال پولیس یا انټرپول د واکمن معمر قذافی او د هغه د نږدې ملګرو او د کورنیو د 1500 غړو پر ضد نړیوال خبرداري خپور کړی دی د نړیوال پولیس لخوا د خبرداري مقصد د ملګرو ملتونو لخوا په لیبیا کې په لیبیا د بندیزونو په عملی کولو کې مرسته کولې راپورونه وایي چې په لیبیا کې د انټرنیټ سہولت په ممکنه توګه بند شوی دی داربور اداره چې د انټرنیټ څارنه کوي وایي د زیارت د ورځې راهیسې په لیبیا کې د انټرنیټ تړلې پروت دی یاد دی چې په مصر کې هم د مظاهرو شروع کېدو سره حکومت د انټرنیټ سہولت تړلې و د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی دی چې د ناموس رسالت قانون به په هیڅ قسمه غلط استعمال ته پرې نږدي اسلام آباد کې د کینیډا یو وفد سره په خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل د هیواد یو قانون به هم غلط استعمال ته پرې نږدي او په دغه اړه د واکمنې ډلې لخوا د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره خبرې هم پیل شوې دي چې د قانون د غلط استعمال لاره ونیسي په دې موقع وزیر اعظم د وفاقي وزیر شهباز بټي چې د چهارشنبې په ورځ د معلومو وسلوالو وژلې وو خدمتونه په درنو ټکو کې وستایل او ویویل چې د شهباز بټي د مذهبونو ترمنځ د هماهنګۍ لپاره کردار ډېر د ستاینې وړ دی په خیبر پختونخوا او خیبر قبایلی سیمه کې ناپیژندل شوي وسلوالو درې نور سکولونه په چاودیدونکو موادو الوزولي دي تروسه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 1500 نه ډیر سکولونو د منځ ته لیدي د خیبر ایجنسی د بریټ پاړه د فرهاد شنواری تفصیل
نن سهار وختي نصرګند وسلوالو د باړې په شلوبر های سکول کې بارودی مواد ایخي وو چې یو زوردار چاودن سره او چاودیدل او په نتیجه کې د سکول ودانی را پرې وته خو ول چاته پکې څه ځاني زیان نه دی رسیدلې د خیبر ایجنسی د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې د سره په خیبر ایجنسی کې په بمون سره د الوزول شو سکولونو شمیره تر یو کم سلويختو ورسېده
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د واکمن ګوند ډیموکرات لپاره د صدارتي کمپاین پیل کړی دی د کال 2012 د صدارتي ټاکنو لپاره کېدی شي هغلی اوباما د ډیموکرات ګوند کاندید وګرځي هغلی اوباما د فلوریدا ریاست کې دوه دستورو کې ګډون وکړ او تمه سرګند کړه په دغه اړه تمه څرګندېږي چې د ډیموکریټ کاندید لپاره به یو میلیونه ډالره چنده راجمع کړي. په دې موقع د امریکې ولسمشر باراک اوباما وویل چې د امریکا اقتصادي حالت اوس ښه شوی دی او په کار ده چې د هیواد لپاره په ګډه کار وشي. د پاکستان د تیل او د ګیس ادارې اوګرا د پټرولي مصنوعاتو کې د 50% د کمی نوټیفیکیشن جاری کړی دی. حکومت د تیر ګل په ورځ د پټرولي مصنوعاتو کې د 10% اضافه اعلان کړی و، خو د واکمنې ډلې د مرستیالو ګوندونو لخوا د فشار نه وروسته دا فیصله واپس واخیسته. د نوو نرخونو تر مخه پټرول 6 روپۍ لیټر، ډیزل 2.5 روپۍ لیټر او د خاورو د تیلو قیمت به 4.5 روپۍ لیټر وي. بلخوا په نړیواله کچه د تیلو قیمتونو کې ریکارډ اضافه شوې ده چې وجه یې په لیبیا کې روانه جګړه او په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی و. دا د دې وخت د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د شاهین بنیرینا واوریدل. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په میډیم ویب 620 او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې واوري. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان حکومت د اقلیتي چارو د پخوانی وزیر شهباز بټي د مرګ په لټنې پیل کړی دی. د توهین رسالت قانون په اړه ولې د پاکستان حکومت او مطبوعات په خلاص مټ نظر نه ښکاره کوي. د دې ترڅنګ به ووري چې په کراچۍ کې د هړتال باوجود پښتانه ترانسپورت چلوونکي خپل کار ته ادامه ورکوي.
چې موږ چھٹی نه شو کولای، ولې چې موږ د ورځې ګټو او ساري خورو، چې یو ورځ موږ ابسنت وو چھٹی وو نو بیا موږ بچو حالات خراب دا درک نه لګي، په دغه مجبورۍ په بنا باندې موږ گاډیو پاس.
د مومندو د پړانګ هر اوسیدونکو وای کر کیلا ګران نه زکه چې او بخور د پاره او بنشته،
لکه دا مشکلات بروک شي، لکه وشکم شروع دي کنه، د دې لاړو بلی رااله دغه به ختم شي، دغه د وطن ته به گزارو شي، دا وطن به بیا شي دوم مجادات دي چې په کورو جزات دي اته نو کې دي چې نه راغی نو کې دي چې هغه په موټر لګي دیس مو ختم دی بروخي دي.
د خیبر قبایلانو سم خپل شخړې په جرګو هواروي.
دا سه نظام د جرګه چې د تقریبا 2500 کال نه خدای دې موږ په دا پرې دي کې را روانه ده.
د دې تر څنګ په نړیوالو ریپورټونو کې د لیبیا له حال هم تاسو خبرو او دوه اونیس پروګرامونه صوفي تصوف، شعر او تصوف او د دې تر څنګ اقتصادي نړۍ هم د دې خبرونې برخه دي. را سره اوسه زمون غږ د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د اقلیتي وزیر شهباز بټي روستي رسومات په اسلام آباد کې ادا کړل شوې دي. نوموړی د تیر چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ناسرګندو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی و چې بیا وروسته د فیصل آباد په خوشپور سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. تازه رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د شهباز بټي د قاتلینو د نیولو لپاره د پلټنې عملیاتونه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر رپورٹ.
درې ورځې وړاندې اسلام آباد کې وجلې شوې د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي د وژنې پلټنې روانې دي. ولې بلخوا د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې د شهباز بټي د وژنې د کیس پلټنو خبرونه به هم صرف تر د بیانونو او کمیټو جوړولو پورې محدود پاتې شي او هیڅ نتیجه به یې رابرسېره نه شي. اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې رحمان ملک وویل
د شهباز بټي د وژنې لړکی مونږ ته ځنې ثبوتونه ترلاسه شوې دي. زه تاسو ته دا هم ویم چې د شهباز بټي د ډرایور په بیانونو کې تضاد و، نو ځکه هغه په حفاظتي تحویل کې اغستې شوې دي او د هغه نه نورې پلټنې روانې دي او ډېر زر به مونږ سه نتیجې ته ورسو او د دې پیښې په اعلی کچ تحقیقات روان دي. او زه د میډیا د لار ولسته هم دا ویم چې که د دې پیښې په اړه چا سره سم معلومات وي نو اسلام آباد پولیسو ته دې ورکړي.
د رحمان ملک د دې بیان په ترڅ کې د قانون او سیاسي چارو کارپوه منان بچا مشال ریډیو ته وویل
خلق
د کورنو چارو وفاقی وزیر رحمان ملک وینا ده چې د شهباز بٹی د کیس لپاره جوډیشل کمیشن جوړولې شي او د لړکی د قانون د وزارت سره سلا روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د سراج ظهیر رپورټ اوریده. د یو نړیوال رپورټ نه پس بیرته سیمې ته راګرځو. د لیبیا په زاویه ښار کې د ولسمشر معمر قذافي پوځ او د حکومت مخالف یاغیانو ترمنځ تازه نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي. بلخوا د دغه هیواد په سر ښار ترابلس کې مظاهرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګه یو رپورټ لري چې تاسو ته زما همکار اسرار عالم مومان وړاندې کوي.
د راپورونو تر مخه په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي د پوځ لخوا په حکومت مخالفه یاغیانو تازه تشدد کې 13 کسان وژل شوي. دا نښتې وروسته له هغې رامخته شوي چې د ولسمشر پلویانو د حکومت مخالفه یاغیانو څخه د زاویا ښار کنټرول بیا ترلاسه کول غوښتل. په وژل شوو کسانو کې د یاغیانو یو مشر او پخوانی پوځي چارواکی حسین دربوک هم وژل شوی. نن سهار په زاویا ښار کې نښتې وروسته له هغې شروع شوې چې پرون د ماسپښین منځ وروسته د ولسمشر معمر قذافي پوځ د جنگي جازونو، ټینکونو او د نورو درنې وسلې د لارې په حکومت مخالفه مظاهره چانو برید وکړو. د زاویا هسپتال چارواکي وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او نور یو سل شل کسان ژوبل دي. د لیبیا سرکاري ټلویزیون وایي چې د دې برید په نتیجه کې پوځ د یاغیانو څخه د زاویا ښار کنټرول بیا اخیسته. ولی عینی شاهدین وایي چې خار اوس هم د حکومت مخالفه یاغیانو په قبضه کې دی. د دې ترڅنګ د هیواد په مشرقي برخه کې د بحیره روم خوښه سیمو کې د تیلو د بندرګا سره نږدې حکومت مخالفه یاغیانو د پوز پر ضد پرمختګ کړي. د راپورونو تر مخه دغلته کې هم دوه کسان وژل شوي. همدارزه حکومت مخالفه یاغیان چې دا مهال د هیواد په مشرقي برخه قبضه لري هڅه کوي چې خپل کنټرول د سرخار ترابلس پورې وغځوي. بلخوا د تیر زیارت پورزو د امریکا ولسمشر بارک اوباما اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګینې لیبیا د اوږدمهاله خانه جنگې په لور روانه ده.
دلته کې د حکومت پر مخ نتللو خطر دی، کم چې په راتلونکو کې خونړۍ بڼه اختیارولی شي او داسې څه شته چې موږ یې په پام کې نیسو. زه دا خبره یقیني کول غواړم چې امریکا دا صلاحیت لري چې په داسې خرابیدونکو حالاتو باندې خپل غبرګون ښکاره کړي چیرته چې د بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي.
If the situation deteriorated in such a way that you had a humanitarian crisis.
نن په سرخار ترابلس کې یو وار بیا په اوس په حکومت مخالفه مظاهره چانو ډزې کړي او اوخ کې بیان کې گیسونه یې هم استعمال کړي. دا مظاهره پروند د جمعې مونږ وروسته شروع شوې. د دې ترڅنګ حکومت په سرخار کې د هوټلونو څخه د بهرنو جرنالستانو په وتو هم بندیز لګولې. بلخو د لیبیا چارواکي وایي چې هغوی د القاعده سره اړیکې لرونکو خلکو لخوا د ممکنه بریدونو له امله د بهرنو جرنالستانو په وتو بندیز لګولې. امریکا بار بار وایي چې معمر قذافي دې زرترزره خپل استعفا ورکړي. همدارازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلیپ کراولی ویلي چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافي ته ولس ماتې ورکړي.
موږ د روان تشدد په اړه ډیر اندېښمن یو او دا ویر څرګندېږي چې دا تشدد به د خانه جنگي باندې خپل کړي او له دې څخه د ځان ساتلو لپاره یوازنی لار ده چې معمر قذافي له جنگ څخه خلاص واخلي او یو طرف ته سي او په لیبیا کې د نوې مشرتابه لپاره دروازې پرانیزي.
د معمر قذافي حکومت او بهرني خبريالان د لیبیا مغربي برخې ته بوتللی وو چرته چې خلکو د معمر قذافي په ملاتړ کې ناري وهلي. خو دغه خبريالان وایي چې په دغه سیمو کې یو شمېر کورونه وران ویجاړ پراته دي او په دیوالونو د حکومت مخالفه ناری لیکل شوی کوم چې په دغه سیمو کې د معمر قذافي خلاف مزاحمت خای.
اسرار عالم مومندو چې د لیبیا د حالاتو په اړه تازه رپورت تاسو ته وړاندې کوو. اوس هم څو کورنۍ رپورټونه. حکومت 15 ورځې وړاندې د تیلو نرخونو کې د یو لیټر په سر د 3 روپۍ زیاتوالی وروسته تر 4 روپۍ بیرته کمی راوسته دی. دا وخت تیلو نوی نرخونه سدي. حکومت هر ورځ دا نرخونه ولې مخکې وروسته کوي؟ په دې اړه اسلام آباد نه عالم زیب خان رپورت وړاندې کوي.
15 ورځې وړاندې حکومت د تیل په نرخونو کې د 9.9% زیاتوالی وروسته د عام اولس او مخالف ډلو د فشار له وجې هم په دغه زیاتوالي کې لږ شان کمی راوسته دی چې له وجې دغه نرخونو کې په یو لیټر کې د 8 روپو زیاتوالی په ځای تر 4 روپو پورې زیاتوالی شوی دی. دې لړ کې لومبه زیاتوالی د تیر میاشت په آخري نیټه شوی وو، د کوم وروسته چې د یو لیټر پیټرول نرخ د دریو روپو نه اتیا روپۍ او یو لیټر ډیزل نرخ د یو کم اتیا روپو نه شپږ اتیا روپۍ ته رسیدلی و. ولی بیا د تیرې شپې حکمنامې جاري کېدو وروسته دغه زیاتوالي کې لږ شان کمی راوستل شو چې له وجې دغه نرخونو کې په یو لیټر تیلو کې تر څلور روپو پورې کموالی راوستل شو. د حکومت له طرفه په پنځه ورځو کې د دویمې حکمنامې جاري کېدو وروسته د یو لیټر پیټرولو نوی نرخ شپږ اویا روپۍ او څلور پنځوس پیسې، د یو لیټر ډیزلو نوی نرخ دوه اتیا روپۍ او یو ویش پیسې، او د خاورو د تیلو نرخ څلور اویا روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې مقرر شوی دی. د حکومت له طرفه په تیر څلور ورځو کې د تیلو نرخونو کې زیاتوالی راوستل او بیا دغه زیاتوالی واپس اخیستل یا دې کې لږ کمی راوستل دا د حکومت مجبوري ده، او که په دې اړه دوی سخکاره پالیسي نه لري. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه او سینیټر پروفیسر خورشید مشال رډوی ته وایي
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته پاملرنه کړې ده. په دې سپریم کورټ کې هم او بیا سټینډنګ کمیټۍ هم په دې باندې بحث کړی و. ولې حکومت په دې اړه خپل درې کاله په سین لاو کړل او تر دې دمه یې داسې هیڅ قسمه کوټلې پالیسي رامخې ته نه کړه؟ روان کال جنوري میاشت په لومبۍ نیټه یې تیل ګران کړل، لس ورځې وروسته یې دغه فیصله واپس واخیسته. بیا د تیرې میاشتې په اتهویشتمه نیټه یې تیل ګران کړل او پنځه ورځې وروسته یې دغه ګرانۍ کې لږ کمی راوستو.
د حکومت په دغه وروستني ګامونو چې کله موږ د آل پاکستان پیټرولیم ډیلر اسوسیشن چیرمین عبدالسمی خان نه پوښتنه وکړه چې دوی د حکومت د دغه ګامونو څخه اتفاق کوي او که نه، نو هغه په جواب کې وویل حکومت ټول زور د تیلو په نرخونو اچوي. مونږ خدا وایو چې دا ټیکس د تیلو په ځای په نورو سیزونو هم لګېدی شي، لکه زری ټیکس، په صنعتونو ټیکس یا داسې نور ډېر سیزونه شته چې په هغې د سره څوک ټیکس نه ورکوي، او په تیلو د ټیکس لګېدو وروسته د هر یو سیز په نرخ د دې اثر پرېوزي. او تر څو چې د تیلو د نرخونو د ټاکنې د ادارې اوګره خبره ده، نو هغوی خو صرف حکومت ته تجویز وړاندې کړي، نوره فیصله خو حکومت کوي چې د تیلو نرخونه زیاتوي کنه. او بله ده چې کله د تیلو نرخونه زیات شي نو زموږ کاروبار ته هم زیان رسي، ځکه چې د تیلو په خرڅون کې هم کمی راځي.
قیمت بڑھتی ہماری سیل کم ہو جاتی ہے.
عبدالسمی خان نے پختہ اوگڑا چکل حکومت یا اوگرا تیل گرانٹ لی ندیو ہم ہا وقت دغه تیل ګران خرڅوي، ولې چې کله حکومت دغه نرخونه کم کړي نو دوی وایي چې موږ ته حکمنامه نه ترلاسه شوي. نو عبدالسمی خان په جواب کې وویل چې دا هم د حکومت ذمواري ده چې کم ډیلران داسې کوي نو د هغو په ضد دې کوټلې ګامونه پورته کړي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د هړتالونو په ورځ هم ځینې پښتانه ګاډي چلوونکي د خطرې په ماحول کې بیا هم ګاډي چلوي. دا چې ولې؟ ظفر کریمی چې زموږ په سیمه کې خبریال دی، د ډرایورانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کراچۍ ښار کې د هړتالونو په موقع که څه هم لوی ګاډي په ځای ولاړ وي، خو واړه ګاډي لکه رکشا او ټیکسي د هړتال په موقع د ښار په بیلابیلو برخو کې چلیږي. د رکشو او ټیکسي چلوونکي وایي چې د هړتال په موقع که څه هم دا خوډه پیښې زیاتې رامخې ته کیږي او د رکشا او ټیکسي ډرایورانو ژوند په خطر کې هم وي، خو بیا هم دوی مجبور دي داسې حالاتو کې خپل کار مخ په وړاندې بوزي. څو تنو ډرایورانو مشال رډیو سره په خبرو کې خپل تاثرات دې ټکو کې شریک کړل.
نوم اکبر علی، تعلق میں دا سوات داغه د غربت د وجه چلی چې مونږه چھٹی نشو کوله، کولی چې مونږه د ورځې غټو او ساری خورو، نو چې یو ورځ مونږه ابسنٹ وکړو چھٹی وکړو بیا مو د بچو حالات خراب دا درک نه لګي، په دغه مجبورۍ به بنا باندې مونږه گاډیو پاسو.
هر قالونو کې خو کار خی مخ کې صحیح اوس خنه دی، اوس هغه شان دی کاری لکه د عام ردو کې ته څنګه نو مزدوری دا روزی دا ګرځي بنا سبا وګي چې هغه ونه کې نو فری وسه وجہ دادا چې نور څه کاروبار هم نشته دی کنه، یار چې دې کې پیسې ونه ګټو کور ته ونه سو نو سب خوري واړه کړکه هم دای چې اوس سپتا نه لګي چا گاڑ مات کو چا مونږ ته نقصان اور اساو سل خبرې پکې راتلې چې دغه ته سوچو کو نو بیا هم لکه مجبوری کنه انسان دې سو ګرورا نور کاروبارونه خو تا ته خپته ده چې په پاکستان کې نوکرۍ کم دي کاروبارو نشته نه خخ خلق جاړي لګیا دي یاره چې بس غرق شو نقصان ولې نه در رسیدل شي شی ماته ګړي دي خلکو ګټو باندې وشته یو په دې شیرین کانه کې ولې پرون مونږ باندې چلې خلکو ګټو بارانو نو کوم مونږ ته رو تختی دو ته به ولې ګاړه چلا وې هړتال لې
شکا چلم کې سیار شو جون غو تبا ده او بس اوس پساو کیشتون رشکا ده یار نو مزدوریش تل پی جی دورا ګران برای کورونه دی روره مونږ مسافر خلک هړتال برز نه راو بس سبا خري کور نه دغه کده مونږ مساله ده بس مجبورای نه راوځو سوګرا له شیشه ماده کې الټن اور نقصان راځي دماغ کے ہڑتال کے شیشے رہا تھا ماتا کڑو بیا شیشم ماں پاکستان لال بس کلیمے پسنجر اچتا ہوا مخ کے ہو ڈیرا گاٹا ہوا مخ کے مونگ ہڑتال شکر بابا چلو بار بار آؤ تو آٹھ نو سو بن اس کو آگے عام رضو نہ مزدوری نہیں
عمران دو دگا رکشا چلو مزدوری ہو ہر رس کا ہڑتال پر ڈبل ایسی لگا چڑھتا ہی بال ایک ڈیرا کی فرون میں دگا چار پانچ سو تک کڑے گا
ڈیرے خطرے راجی مونگلا پارے لیکن مونگا بس پتے روڈ راجو بس آپ تو کر لیں پختانہ پتہ کا مانے وال خوری جدا ٹیکسی ڈرائیور آن دی ٹرک ڈرائیور دے چوکی دار دے بیلچے ہوئی کدا تعلیمی یافتہ ہوئے نن کا نا ننن بددو پا ہر زے کے ملک پٹول پاکستان کے بددو سیٹنو
رکشا او ٹیکسی چلون کی وای چ ورستا ورزا زیاتی دن کی گرانی پدی مجبور کڑی دی چ سر پتلی کی کیک دی او دما خام د پارا حلال روزی پیدا کڑی ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
د محمد جنسید پړنګ ار اوسیدون کی وای چې او بخور ګراند زکه چې د کر کیلا ګران نه زکه چې د او بخور د پاره دی او بن لري په ډیړه شناوس ترک زی رپورت وړاندې کی
د پړنګار محمد جنسی زمیندار او رسوای چې که حکومت یا خو مونډ ډیم جوړ کړي او یا د بجلی لوډ شیډینګ ختم کړي نو بیا د هغوی زمینداری نور هم غکی د پړنګار هوار زمکه نشته خو د خورو او د کڼو په وړو وړو غونډو اولس فصلونه کوي
خبر پٹے مار بولا گور پٹے سمے بس مشکل خدا نور سشتم خاما خا بس دس منگا خبر عمر دے دے سرم جن دے دا ون کنو بس نور سو سلم نشتا او دا غنم جی دا دل مغنم نی بس بار دن تم کر لی
او شمس الرحمن وای چی دے بجلی دے لوڈ شیڈنگ دے لاسا ہوی تڈیر مشکلات جوڑ شوی دی ہغه دا زئی ذمہ دار اس میرا ہم صدا سے او خیال
یرا صد درې سو کو یان یادول کنه مخک وخت درې سو یادول کدی لاند سه لا خلا
په یو کوی صبر جرب پټی تقریبا
په یو باندې بس چا باندې شلی چا باندې ډیر جرب خلکو شل او ډیر گزه بو کو یان می کني ستریو به په بورونه کړی ری چا 50 گزه او چا سلوی خو چا سو لکه دا هو دغه خبره لکنه رزی دی یار کلی خو ډیر دین بس بیل بیل کلی نو کلی خپل کلی دی کیرل خپل کلی دی بیاږي کی خپل خپل نمونه دی کنه ډیو ډیر خپل کله لري دا ناصر کند دی ته وای دا خپل کله شو وس خادی کس خپل کله لري د سی مثال کوز جوړو بر جوړو پلوس یو
مراد ګل چی په اجاره او مزدوری د پړانګار د اولس زمکی کری هم د بجلی د لوډ شیډینګ ګیلې کوي او د کیمیاي سرو په ګرانوالی هم پریشان دی
او ټماټر خدي خو لګه به کوي بیا کمزوري زمیدان کړو یو نو سبب پښ 500 روپے ګنټه او 700 تو رسیدا خو ورو ورو نو سبب 300 روپے بورې را نو مطلب چې موږ دار طرف په زمیدار ته خورې کی والا بډي بسر کې 2 کیلو بوکو الا بيدلي لاله لا چټي زال شو غسان په کم بس کړم ما دین دې ښکاله عمر ګیره میټول اس بینه شوره بده ورځ دا دې کاړو خو
او دا زمیدار ولست مونډ ډیم د جوړښت پر د حکومت څخه وو وختل
لکه دا مشکلات بروشي لکه وڅ کم شروع دي کنه بيدي لاړو بيدي رااله دغه به ختم شي دغه د وطن ته به گزارو شي دا وطن به بیا بس دوم مجادات دي چې په کروڑو جزات دي اټول دي بيله ته پراتي ضروره بس بيته ته پراتي نو کې دي شي نه راغ نه کې دي شي په موټو لګي دیس مو ختم دي وبرو خيږي
نو با تا خو خبر ار چې دا ډې مو شي ټوله علاقې ته پیدا رزان نه مونته نو ټول مخلوق ته به پیدا شي خو لیکن دا وجره چې دا ډېر په خوانه بساسي و خلک راضي او اندار سي کوي سر و سورنګان ورسي و شو خو لیکن بس لا قسمت بن کړي دې مونږ چې وشه خدا
په خبر جنسي کې اوسیدون کې افریدي شنواري او ملاګوري خپل شخړې اوس هم د جرګو مرکو د لارې هواروي د قبایلو لپاره جرګه سمره اهمیت لري په ډېره فرحات شنواري رپورت وړاندې کوي
جرګه په پښتون کلتور کې ډېر ژور اهمیت لري د دوه فریقینو ترمنځ د امن خیر او د سولې په غرض راغون شو یو خلکو یا ډلې ته جرګه ویلې شي په پښتون مېشتو سیمو کې په وړه کچه باندې هم جرګې کیږي خو ولې بیا د لوی کشالو د هوارولو دپاره لوی جرګې هم کیږي جرګه د پښتنو هغه عدالت دی چې هیڅ لیکلی قانون نه لري خو بس د سیمې یو څو سپینګیري یا مشران راجمع شي او د یوې لانجې د هوارولو دپاره جرګه جوړه کړي او د سیمې د رسم و رواج په رڼا کې پکې پریکړې وکړي په پښتنو کې د یوې سیمې جرګې د بلې نه مختلف وي خوالی بیا هم دومره لوی تضاد نه لري او اوس دا چې په خیبر قبایلی سیمه کې دا جرګې څنګه ترسره کیږي په دې حق لباندې مو د کوکی خیل قبیلې یو جرګیز حاجی لایق خان افریدی صدارنګ خبروي.
دا سه نظام د جرګه چې د مونږ چا څومره هغه لږ ډېر راته زنده معلومات دي نو تقریبا دو نیمو سوه درو سوه کالو نه خو دا د مونږ په دا افریدی کې را روانه ده. خو اوس حکومت و د مونږ د کام په هغه کې ډېر زیات فرق دی. د حکومت سره خو ګوره چې د عدالت کم پوزیشن وګورې، کم اختیارات وګورې، کم عمارتونه وګورې، کم سهولتونه او تنخواګانې وګورې، خواخوا هغه شان د کار دی. بل طرف ته راشه مونږ د افریدی د قبایلو جرګې له په ځمکه هم ناست وي، په غونې غنه لاندې هم ناست وي، په چوپان کې هم ناست وي، په غره کې هم ناست وي، په ځنګل کې هم ناست وي، چې په کوم ځای کې د فریقینو د سهولت لپاره جرګې ضرورت شي نو د مونږ عدالت هلته رسیږي او هملته ورته ناست وي.
دوی وایي چې مونږ د وخت بدلیدو سره سم د جرګې په اصولو کې هم بدلونونه راولو.
بیا د مونږ د جرګه د هغې باوجود کم از کم درې شکله لري، چې عدلیه، مکننه، انتظامیه. عدلیه یې ځکه لري چې په عدل او په انصاف د خپل عقل او د خپل معلوماتو مطابق په عدل او په انصاف فیصلې کوي، او مکننه ځکه لري چې په زړو خبرو کې که څه مشکلات پیښ شي نو مناسب ترمیم پکې کوي، په مشوره، په سلا، ډېر په ډېره مشوره پکې کوي. بیا کزلې اوس په مخکې نو زمانو کې الکترانک سامان نه و، ځینې منشیات نه و، ډېر شیونه نه و، وخت خو ډېر ساده شی نه و. هغه مطابق قانون و ضابطې ولیارې ورته تړلې شوې پرتې وي. اوس داسې داسې شیونه پکې راغلل چې ځینې خبرو سره اف آی آر هم تعلق لري، کمیشن ایجنټ هم سره لري، د ګودام منشي هم سره لري، وغیرہ وغیرہ. نو چې جرګه کینی نو دغه نوې خبرې چې راپېښې شي نوې خبرې مطابق ترمیم کوي، و هغه خبره سموي او د خلکو روغه جوړه پرې کوي.
دا چې په قبایلي سیمو کې پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکلې شوې یا سرکاري جرګه څه ته وایي، په دې حق لمو د دغې سیمې یو بل جرګیز حاجی خانی جان افریدی نو پختل. نو دوی راته پرې څه داسې معلومات راکړل.
دا سرکاري جرګه د مونږ په وخت کې تلای شي چې کوم سرکاري سولسونم د دوه دوه سره مدیونو دوه دوه مدیونو په خوښه شي، او دوه دوه سرکاري سولسون ځکه به سره وچی چې یو مدی راشي او په حکومت کې پروتوکل ته راپورټ وشي. کله چې راپورټ وشي نو دوه دوه مدیونو په خوښه سولسون واچول شي، او دوه ویلا پروتوکل یې ورکی اسیت یو وي ټولو ممبرانو. خو دلته انتظامیه پکې انوال شي ځکه چې یو فریق راپورټ وکړي، چې راپورټ وکړي نو خامو خطبه ممبرانو دغه لویر کې چې د جرګه په ویرانه بدله نشي دغه یې پرې لیکي.
نو دا چې قبایل دا سرکاري جرګه څنګه غني په دې حق لا دوی وای،
نو دا څه چې دا دغه پر موږ په واه طریقه خګنو چې کم یو سره دا سوي چې الیاره ته نکینی. تاسو مخکې یو سوال وکړو چې که یو سړی نه کینی نو تاسو سره یې څنګه شته؟ نو دلته انتظامیه شته هغه کم ته چې کم نه کینی نو په باندې هغه بل راپورټ وکړي چې مو سره لیارې ته نه کینی. نو انتظامیه د هغې په بدل کې سړی راوغوري کی یې کنه مې ورته وخالي شي، نو دته حق حاصل دی چې ته اعتراض کولای شي، چې کله خبره روانه شي او بیان وکي او بیان قلم بند شي بیا اعتراضی حق جنم نه جوړیږي. اونې کولای شي په اول کې کولای شي حق حاصل دی ورته. انتظامی اس کم دوم راختیار نشته چې په زوري وی کې کاسون چې دا و دښول د مدید حق حاصل دی چې دای په اعتراض وکي چې سړی صحیح نه بدلولای شي. نه په زور نشته، خو وصول یې دی کنه چې راپورټ شو د کمزوري سړي راپورټ کو نو د زوراور د انتظامیه په ذریعہ راغی ری وسط کې نه ولو نو دا یو وسول دي چې دوا وسره ورکې خو یا تروس په کولای شي.
د جرګې زوای چې قبایل اوس هم د جرګو د لارې خپل کښالي هواروي، او جرګه لا هم په دې سیمو کې یو فعال رول لوبوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس د خبرونو د لنډیز دورول وخت ته پورا درې نیمې بجې کېدونکې دي. شاهین بنیرې په تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د
د پنده یو عدالت د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی. د لیبیا زاویه ښار کې د معمر قذافي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ جګړه کې 13 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال لاره بنیسي. ناپیژندل شوي وسلوالو په خیبر قبایلي سیمه او پښتونخوا کې درې نور سکولونه په چاودیدونکو موادو لوزولي دي او د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې نن آسټرېلیا د سریلانکا پر ضد لوبه کوي.
د خبرونې په دې برخه کې درته دوه ونیس پروګرامونه لرو چې یو شعر او تصوف دی او بل اقتصادي نړۍ. نو پیل به د تصوف د سلسلې نه وکړو. په تصوف کې د بیلابیلو صوفي مشرانو په نامه هغه وخت بیلابیلې ډلې جوړې شوې کله چې تصوف د یوې منظمې څانګې بڼه خپله کړه. دغو ډلو ته وروسته د سلسلو یا طریقتونو نمونه ورکړل شول. په دغه تصوفي سلسلو کې هغه وخت زیاتوالی راغی کله چې تصوف د نړۍ بیلابیلو سیمو ته غځونې وکړې. د بیلابیلو څېړنو له مخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمېره 200 ته رسېږي چې هر یو یې ځانګړي درسونه لري او د نفس تزکیه کوي. دا چې په اسلامي تاریخ کې تصوفي سلسلې د کوم رئیس پیل شوی او دومره ډیرو تصوفي سلسلو ته اړتیا سوا. د دې شعر او تصوف په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې زموږ همکار احمد شاه زمي تاسو لپاره چمتو کوي.
په تصوف کې د بیلابیلو صوفي مشرانو په نامه هغه وخت بیلابیلې ډلې جوړې شوې کله چې تصوف د یوې منظمې څانګې بڼه خپله کړه. ودغه ډلو ته په ورستو کې د سلسلو یا طریقتونو نوم ورکړل شو. په تصوفي سلسلو یا طریقتونو کې هغه وخت زیاتو بوسو چې کله تصوف یا اسلام د نړۍ و نورې سیمو ته په غځېدو شو. په هغو وختو کې هر شیخ یا مرشد د عبادت او د نفس د پاکوالي لپاره یو خپل ځانګړې لار خپل کړه او خپل مریدانو او ملګرو ته به پر هغه لار د تللو تلقین کوي. په لومړي تصوفي سلسلو کې د حسن بصري سلسله بصريه، د جنید بغدادي سلسله جنیدیه او د بایزید بستامي سلسله بستاميه هغه مشهوري سلسلې دي چې ګڼ شمېر پیروان یې پیدا کړل او یو شمېر مریدان یې وروزل. د وخت په تیریدو سره تصوفي سلسلې هم و بیلابیل سیمو ته وغځېدې او د اسلامي روح د درلولو سربیره هرې سلسلې د هغه سیمې د خلکو د پوهې ناستې پاستې او دود او دستور سره موافقت درلودي چې دا ډول خلک پر ځان راټول کړي، ځکه چې هر سلسله د هغه سیمې د بنیادي غوښتنو او ضرورتونو پر اساس و خلکو ته د خپل خالق د پیژندلو او د نفس د پاکوالي لپاره په کار وسل کېده. د تصوفي سلسلو جوړښت د اسلام تر پیغمبر وروسته پیل شوی او لا اوس هم روان دی چې په دې لړ کې د پاکستان په کراچي ښار کې څه کم 13 کال وړاندې د سید محمد عظیم برخیاله خوا عظیمیانو می تصوفي سلسله یو غوره بیلګه ده. د بیلابیلو څېړنو لمخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمیر و څه باندې 200 تر رسیدي. په دغه تصوفي سلسلو کې هر یو ځان ته درسونه لري چې د بیلو ریاضتونو ترڅنګ مهم د خدای د بیلو نمونو او قرآنی آیاتو ذکر دی. سوفیان ټینګار کوي چې شریعت یو لوی لار ده او په دې کې د تصوف یا طریقت سلسلې هغه وړې وړې لارې دي چې یو منزل ته درومي. په دې لړ کې د 13 میلادي پیړۍ نامتو صوفي شاعر او د مولویه سلسلې د پیر مولانا جلال الدین رومي بلخي د یو شعر مفهوم دی چې وایي: لارې بیلې دي خو هدف یو دی، آیا ته نه ګورې چې وکابې تتلونکې لارې ډېرې دي؟
جملے بنو سو دین نو
صوفیانو د تصوف پر بیلابیلو لارو پته کولو سره تل هڅه کړي چې خپل نفس تزکیه کړي او باطن له ګناهونو څخه پاک کړي. د هرې سلسلې مرشد و خپل مریدانو ته د خدای د پیژندلو او د نفس د پاکوالي درس ورکوي. کله چې مې په کابل کې د تصوف له څېړونکي عبدالباقی هیلمن غزنوي څخه وپوښتل چې په تصوف کې څومره سلسلې دي او د دومره زیاتو سلسلو یا طریقتونو ضرورت څه دی، نو هغه وایي:
خوانی کتاب د تصوف کشم المحجوب په نامه دی چې لیکونکي حضرت سید علي هجوري غزنوي چې د هندستان په شبه قاره کې په پاکستان او هند او بنگلاديش کې په نامه د داتا گنجبخ شهرت لري، غیر کله پخوا دا کتاب لیکل شوی دی کې ټول تصوفي فرقې شته. دې کتاب کې تقریبا 112 طریقې شته چې تقریبا نوي طریقې مردود بلل شوی او پاتې طریقې دی چې اوسو کیږي پنځلس پالس هغه مقبولی طریقې دي. فی الحال په افغانستان کې څلور طریقې مروج دی چې قادریه شریف، چشتیه، نقشبندیه، سهروردیه دی. د طریقت ضرورت چې دا حق پیژندل او حقیقت ته ځان رسول دی. هر انسان په خپل فطرت کې دا غواړي چې یو اطمینان ته ورسیږي، یو روحي آرامش ته ورسیږي، قلبي سکون ته ورسیږي، هغه خپل هغه ورک شوی شی یا معنوي ورک شوی هغه پیدا ګوره. اوس موږ تاسو ګورو چې د نړۍ په کچه د حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخي اشعار اوس په مختلفو ژبو، په غربي ژبو ژباړل کېږي او په ترنم سره یې خلک په سازو سرود سره وایي. هغوی په دې کې څه غواړي، څه ویني؟ دوی فقط هغه معنوي فقر، هغه خپله ورک شوی شی چې دوی ته هغه قلبي سکون ورکوي، هغه پکې لټوي.
په تصوف کې بیلابیل سلسلې یا طریقتونه وجود لري، خو هر یو سلسله یا طریقه خپل اذکار او درسونه لري چې د دې لارې ځان و خپل رب ته ورسوي. په کوټه کې د تصوف او فلسفي علومو ښوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا په دې نظر دی چې هر انسان د خپل مزاج او نفسیاتو مطابق و خپل رب ته د ځان رسول لپاره لار لټوي، او کومه لار چې وده ته اطمینانی ښکاره سي پر هم هغه لار د خالق حقیقي پر لور سفر پیل کړي.
څوک دې شالانو طبيعت بیل بیل دي، لکه شریعت څونه مبرهم او څونه واضح شی دی، څونه مدلل دی او څونه وضاحت لري شریعت په خپل ذات. دا هم فقها او اجتهاد وکړي، حتی چې څلور خو هغه معروف اجتهادات دي، دغه اجتهادات خپل هغه خلک هغه موږ چې غیر مخلدین بولو هغه باقاعده مجتهدین سوي دي، لکه امام ابن تیمیه او ابن قیم. لکه په شریعت کې چې کوم اجتهادات سوي دي او جلا جلا مسالک او مذاهب میدان ته راغلي دي، دغه په طریقت کې د انسانانو مزاجونه، د انسانانو عقلونه او د انسانانو کستیانې د ذات باری تعالی پیش نظر یې. نو په طریقت کې هم یوه مخصوص لار نشته، په هغه کې هم دا د صوفیاو د عرفان او د دوی وجدان دا د صوفیاو اجتهاد په دې نه ورته وایي چې په دې کې قطعیت دوی ډېر شی دا فنا او بقا ده، دا د ذاتي باری تعالی چې پر دوی استغراق دی، دا د دوی هغه قرب دی و ذاتي باری تعالی ته. نو د هغه په بنیاد باندې څوک په یوه لار ورلی، څوک په بله لار ورلی، د چا یو مزاج و ذاتي باری تعالی په هغه مزاج وپېژندی، د چا بل مزاج و ذاتي باری تعالی په بل مزاج وپېژندی، او د چا دغسې مزاج و چې اول د نفس مشاهده وکړي، نفس یې وپېژندي، ذات باری تعالی له پر دغه لار ورسېدی. من عرف نفس فقد عرف ربه، چا چې د نفس وپېژندي هغه خدای وپېژندي. دا څوک د انسانانو د مزاجو او د دوی د نفسیاتو او د دوی د تباهیو اختلاف صوفیا او اولیا خو هم انسانان سوي دي، نو هغه په بېلوبېلو لارو حق تعالی ته رسېدلي دي. دا هغو وصل په بېلوبېلو لارو سوي، دلته هم دغه رنګه سو چې طریقې هم بېلې بېلې رالې. د هر انسان د هر مؤمن متقي چې کومه لار وده ته سهولت لري او کومه لار د ده د مزاج سره هماهنګه ده، پر هغه لار ده یې. په دې کې حکمت دغه دی چې د هر مزاج دپاره تصوف لار لري.
د اسلام تر پیل وروسته تصوفي سلسلې نه یوازې په عربو هیوادو کې راوټکېدې، بلکې دغه سلسلې د نړۍ و ګوټ ګوټ ته وغځېدې چې بلا اخره د هند نیمه وچه هم تر خپل اغېز لاندې راوسته. په هندوستان کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي خالق رشید وایي چې اوس مهال د تصوفي سلسلو شمیر په سلګونو دی.
دلته مختلف طریقې رامنځته کیږي چې دغه مختلف
ترقی دی چې بیا زیاتره د هند په نیمه وچه کې یا په افغانستان کې یا خراسان کې یا همداسې په فارس کې دغه ترقی رامنځته کېږي او یا په اسلامي نړۍ کې په اسلامي هېوادو کې رامنځته کېږي. دغه ترقی تر اوسه پورې په د تصوف تاریخ کې د شرقي تصوف په ترڅ کې ډېرې مهمې وي او د دې تعداد که د غټې یوې خواته کړو نو وړې وړې اوس هم سلګونو ته رسېږي. تصوف د انساني معنویت او د انساني ارزښتونو معنوي او د یووالي یا د عقیدې یو سپېڅلی او مهم اړخ دی چې انسانان د خوشبختۍ، وحدت، عقیدې په لور باندې راهنمایي کوي.
په تصوف کې هر انسان هڅه کوي چې خپل نفس پاک کړي او خالق ته ځان ورنږدې کړي. په لاهور کې د دینی علوم ښوونکی او شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د نفس د علاج لپاره نوې طریقې خپلول ممنوع نه دي، نو په دې سبب په هر زمانه کې متصوفین د نفس د علاج لپاره بیلابیل طریقې رایج کوي.
تصوف یو مکتب دی، یو مدرسه ده. متصوفین دا وایي چې یو سړی په طب باندې دا پابندي نه شي لګولای چې دا علاج باندې طریقې رایج کوي، نو په نوو طریقو باندې ممانعت نه شي کېدای. دغه شانې د نفس د علاج لپاره نوګي طریقې ساتل هم ممنوع نه دي. نو چې کله نوګي طریقې ممنوع نه دي، نو په هر زمانه کې متصوفین د نفس د اصلاح لپاره نوګي طریقې رایج کوي. مثلا یو وخت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله یو طریقه رایج کړی ده، یا شهاب الدین سیر وردی رائج کرگی دا، یا ابو احمد عبدال رائج کرگی دا، یا خواجہ بہاءالدین نقشبند رائج کرگی دا، یا دغشانی چشتی و دانوری سلسلے دی شتاری و قلندری دا گرد بیل بیل دنف دا علاج مکتبون دی. لکہ سنگا تی دا تیب پا دنیا کی ایلو پیتکس دا، اومیو پیتکس دا، او دا غطرہ دا یونانی دوائیان استا دا نور استا، نو په هغه کې مختلف سلسله جوړېدای شي. د فطرت تقاضا ده نوګي طریقې دي، په دغه کې مسلسل جوړېدای شي. خاطر یې نشته، بندش یې نشته چې څونی طریقې دي. مشهورې طریقې زموږ په هندوستان کې څلور دي، یعنی نقشبندیه ده، تیروردیه ده، قادریه ده، چشتیه ده. او اوس په دا نقشبندیانو کې بیا یو سلسله مجددیه هم ده. دغه طرف روم وغیرہ کی طریقہ مولویہ دا، یا تو جن کی غفوریہ دا، دا طریقے سلسلے دی انتہائی دی دی بنفس کیوں کہ علاج کو مختلف طریقوں پر نکا جی نو زکر دوی دونا سلسلے ورد جوڑی کر گی دی.
د بیلابیلو تصوفی سلسلو یا طریقو په اړه ویل کیږي چې دا ځانګړي مرشد یا پیر په خپل نامه سره نه دی پیل کړي، بلکې د هغو مریدانو د خپل مرشد یا پیر په نامه سره سلسلې ونمولې. په پېښور کې د مذهبي، ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان په دې نظر دی چې د تصوفی سلسلو جوړښت د مریدانو لخوا په غیر محسوسې طریقې سره سوی دی.
اصل کې هر یو شی چې هغه په دې دنیا کې دې طریقې سره مخې لراځي، نو که تاسو خیال وکړئ نو د اخیری خپل خاص اصطلاحات بیا جوړې کړي. اصطلاحاتو سره د هغې بیا یو نیټ ورک چې دی نو هغه په وجود کې راځي، او دا نیټ ورک په وجود کې په دې وجه باندې هغوی راولي چې هغې سره خلق تړون اوکړېدی شي. نو د دې تړون دپاره چې دی دغه وجه ده چې دې کې د اصطلاحاتو یو ډېر لوی امبار دی چې هغه په تصوف کې استعمالېږي. مثال په طور باندې دلته کې د شریعت په ځای باندې د طریقت نوم چې دی نو هغه استعمالېږي. دا ویلې کېږي چې په دې کې څه داسې روایات چې هغه سینه به سینه راغلي دي او هغه پټ چې دې نه پوهېدلې شوي دي، او بیا وروسته خلکو په خپلو کتابونو لیکلي دي. نو سوال دا پیدا کېږي چې که روایات پټ وو او زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلي وو چې دا آیات چې پټ وي نو بیا خو دا ښکاره کول بالکل اړو د سر نه کېدي، نو کنه دا نه وو پکار. دغه شانتې په دې کې دا چې مختلف کومې سلسلې راغلي، نو دا اصل کې د تړون لپاره راغلي دي. هغه سلسلو کې په خپله که د هغوی نه تپوس وشي چې دا ګنې قادریه ده، دا چشتیه ده، دا سهروردیه ده، نو د هغې نه او دا د دې سلسلو چې کوم بنیاد چا ایښی دی نو هغه دغې فرد په خپله نه دی ایښی. لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا نه ویلي چې زما په نوم باندې ستاسو ګنې سلسله قادریه چې دی هغه دغه شانتې شروع کړې، نه، وروسته دې له دا یو اصطلاحي نوم چې دی نو خود به خود ورکړی دی شو. او په دې طریقې سره دا مختلفې سلسلې چې دی نه دا په وجود کې راغلې، دا داسې نه وه چې ګنې هغه ړومبي بندوي چې زه پلانه بندیم زه ودرېږم او زه دا سلسله شروع کوم. نه، بس د هغه خو خیر محسوس طریقې سره چې دی نو هغه لکه یو پیر یې ګڼه او د هغه مریدان جوړېدل او بیا یو غیر محسوس طریقې سره دا وویل شوه چې دا ټوله سلسله چې دی دا په دې طریقې سره را روانه ده. نو د هغې نه بیا زیات مشهورې سرورې سلسلې دي او بیا د هغې نه علاوه هر حال نورې مختلفې سلسلې شته. نو دا اصل کې د تړون تعبیر او د اظهار یو طریقه ده.
په تصوف کې که هر څومره سلسلې جوړې سوي دي یا که د جوړېدو په پړاو کې دي، مقصد د ټولو یو دی چې د نفس په پاکېدو سره و خدای ته ځان ورسوي او د هغه د بندگانو سره په غوره اخلاق او انسانیت وضع وکړي او په نړۍ کې د امن او ورورګلوي پیغام خپور کړي.
احمد شاہ زمی تفسد پارا پروگرام شیر و تصوف وړاندې کوو. اوس هم بل اونیس پروگرام اقتصادی نړۍ درته لرو. د اقتصادی نړۍ په نننۍ خبرونه کې به ووري چې په پاکستان کې حکومت د تیلو په بیې کې د زیاتوالي پریکړه بیرته اخیستې ده. د افغانستان په هلمند ولایت کې کاروباریان وایي بانکونه ترې پیسې ناخلي، وړې پیسې ناخلي. او د اونۍ په هیواد کې به د افریقا د هیواد یو هیواد په اړه تاسو معلومات اورئ. دا پروګرام تاسو لپاره په امیر ساحل جوړی. نو اورو اقتصادي نړۍ.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې حکومت د تیلو په بیې کې د زیاتوالي پریکړه بیرته اخیستې ده. د افغانستان په هلمند ولایت کې کاروباریان وایي بانکونه ترې وړې پیسې ناخلي. د ونۍ په هیواد کې به د افریقا د هیواد ګینی په اړه معلومات ترکړو. له مشال رادیو سره اوسئ. په پاکستان کې حکومت د مارچ له لومړۍ نیټې د تیلو او د پټرولو په بیو کې د 9.9% زیاتوالي اعلان وکړ. دا په تیرو څه د پاسه دوو کالونو کې د تیلو په بیا کې تر ټولو لوی زیاتوالی وو. په منځني ختیځ، شمالي افریقا او خلیجي هیوادونو کې د سیاسي ناکرارۍ له کبله په نړیوال بازار کې د تیلو بیا لوړه شوې ده. د پاکستان د حکومت تر دې پریکړې وروسته د دې ملک شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو لخوا غبرګونونه راغلل او د حکومت دا پریکړه وغندل شوه. هلته بیا د تیرې سې شنبې په ورځ د پاکستان په کاروباري پلازمینه کراچۍ کې ترانسپورټرانو وویل د زیارت یا د پنج شنبې له ورځې به کاربندیز پیلوي او په دې ترڅ کې د زیارت له ورځې راهیسې تر تیرې ورځې کاربندیز وو. خو چې حکومت د تیلو په بیا کې د 50% کمی اعلان وکړ، نو بیا د کراچۍ ترانسپورټرانو یو غونډه وکړه او خپل کاربندیز یې ختم کړ. د حکومت له لورې د تیلو د بیې د کمولو په اړه له کراچۍ د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي دا رپورټ را لېږدولی دی.
گورنر هاوس کراچۍ کې د ایم کیو ایم د مشرانو سره د خبرو اترو روستا خبریالانو سره په خبرو کې د خزانه مرکزی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې نړیوال بازار کې د تیلو د نرخونو د لوړېدل وجې موږ مجبورن د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی دی، خو بیا هم حکومت ته د خلکو د مشکلاتو احساس دی. نوموړي د مارچ په ولنۍ نیټه د تیلو په نرخ کې راوستي زیاتوالی نیم را کم کړو او دا یې د 9.9% نه 15% ته د راټیټولو اعلان وکړو.
کی وجہ سے حکومت کو اور بھی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا.
دے وائی دے دے لوجبہ حکومت باندھے نور بوجھ ہم پریوزی ما چکم خبر دل توکڑا ہمدا فیصلہ شوی خبر دا کڑمبے وزیر بعد دے فیصلے دے توشیخ کے دو رستا نوٹیفیکیشن ہم جاری کڑی
نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی.
دے اعلان نفس دے پیٹرول نرخ شپگا بیا روپئی دری پنجوس پیسے دے ڈیزل نرخ دو اتیا روپئی او یویش پیسے ہاں دخاور تیلو قیمت سلور اویا روپئی او پنج سلوخ پیسے فی لیٹر وی. ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
د مشال ترسنگ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام ترش پګو.
د افغانستان په هلمند کې ګڼ شمیر سوداګر او هټیوال له شخصي او دولتي بانکونو ګیلمندي او وای د افغانستان بانک له لوري ورته سپارښتنه شوه چې راکړه ورکړه په افغاني تر سره کړي او دوی همداسې کوي خو اوس دولتي او شخصي بانکونو ورڅخه وړې پیسې نه اخلي. هلته د افغانستان بانک چارواکي وای چې دوی له بازار نه ټولې هغه پیسې چې مایده او زړې وي ټولې کړي دي. نور تفصيل زموږ خبريال نقيب الله متنوال په خپل رپورت کې راکوي.
په هلمند کې ملي سوداګر او هټیوال شکایت دوی څخه دولتي او شخصي بانکونه وړې پیسې نه اخلي. دا کسان وایي له هغه وخت چې د افغانستان بانک له لوري ورته سپارښتنه شوې چې د توکو راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي نو موږ ټول د دولت خبره تر پښو نه لاندې کوو او د دوی له امر سره سم د توکو راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کوو خو اوس له موږ نه وړې پیسې څوک نه اخلي. د دوی په خبره چې په دې برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی زیاتوي ټولې وړې پیسې چې په وړو سوداو کې اخیستل کېږي له دوی بیا دولتي او شخصي بانکونه نه اخلي. د هلمند هټیوال او سوداګر له دولت نه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزې د حل لپاره د ګړندۍ هڅې وکړي.
نه غواړي وای دا زړې دي ورسته دا ستونزه زموږ نه. خصوصي بانک وای دا د افغانستان د ملي بانک کار دی. افغانستان ملي بانک ته چې وای ورته وروره دا ستونزه هغه دی نه در سره په دې سر نه در سره ګوري بیرته پیسې د پری وای دا در سره یوسه هغه چې ستونزه په دې پورې اړه لري وای دا د لوړ مقاماتو کار دی. لوړ مقاماتو وروره دا موږ غوښتنه ده چې د مشکل حل کې دا ستونزه حل کې
نه مې اداره څه غواړي او چې د برک روپۍ تاویلو لم زموږ ته مې اداره په نه غواړي نو زموږ دا ستونزه ده. د والي صاحب څخه دغه فایش لرو او دغه ارزو لرو چې زموږ دغه ستونزه دی په خپل حل کې دا زموږ د رعایت په واسه کې نه ده.
بیا هم محترم والي صاحب خواهش موږ ګرځ په افغاني خرڅو موږ قانون درناوی کړی دی لیکن موږ کوشنی افغاني موږ خو تجارت نو سپه کوی موږ ته پوره
دا هم وایي چې بانکونه مو یو او بل ته لیږي خو له هر چنه نه هیلې او پیسې له ځانه سره وړو. خو په هلمند کې د افغانستان بانک مشر مومن جان وایي چې دوی د لښکرګاه ښار ټولې وړې پیسې چې د راکړې ورکړې نوي له دوکاندارانو او نورو کسانو راټولې کړي دي خو دا چې اوس هم یو شمېر ښاریان دوی ته هره ورځ پیسې وروړي نشي کولای دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
ما درته ارز وکړ که چېرې موږ ته په تاویلې کې راشي موږ بیرته نه توجیه کوو دا زړې او مندرس پیسې. اما دا چې کدی په بازار کې تجارت کوي خپل مایده پیسې و ماته راچلی د هغې دپاره زه نه دوه نفر نه لرم او نه دومره امکانات لرم چې زه د مراجعینو رسمي کارونه پرېږدم او د دوی شخصي پیسې زه تمام ورځې صاحب.
له دې وړاندې په هلمند کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کلدارو ترسره کېدله خو په دې وروستیو کې چې د دولت له لورې ورته راکړه ورکړه په افغانۍ ویل شوي افغانۍ اخیستل کېږي. خو د یادونې ده چې اوس هم د افغانستان په ډیرو سرحدي ولایتونو کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کلدارو ترسره کېږي. نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست.
او اوس هم د ونی هیواد په اقتصادي نړۍ کې نن درته د لویدیځ افریقا هیواد ګینی در پیژنو. دا هیواد د شمالي آرام سمندر په غاړه پروت دی. په ګینی کې باکسایټ، وسپنه، الماس، سره زر، اورانیم، کبان او مالګه ډیره پیدا کیږي. له هیواد سره د اوبو انرژي هم ډیره ده. 4.4% ځمکه د کروندې وړ ده. کوناکري د هیواد پلازمینه ده. د 2009 کال د اټکل تر مخه د ګینی ملي پیداوار خواوشا 4.5 ارب ډالر او په ملي پیداوار کې 2.5% کمښت راغله او معنا دا چې اقتصاد خراب شوی و. په هیواد کې د کال په سر سړي سر ګټه 1000 امریکایي ډالر ده. د ګینی د یوې پخوانۍ دودیزې سندرې سره دا خبرونه پای ته رسیدي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
جنت دے ماد پار فرختے زما کور پتا جنت دے ماد پار فرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون نگرچی نئے تد جون نگرچی نئے
جائز ہوئے زمان خانہ کعبہ